هغه لبنیات وی که شوده وی که ماسته وی که پنیر وی او که نور د خوشودونه لاسراغلی غذایی مواد وی. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دی چې هغه معمولا لوبیا نخود عدس می چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولی دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت انرژي او موږ ته خوځښت چلاکي انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوي اوړه او ډوډۍ دي وریجي دي او الوګان یا کچالان چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانې ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دې نه چې زه یو دوه درې واضحه غذایي هغه جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو خوندوري کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکل یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په واسطه له منځه وړي او زموږ جلد، زموږ بدن د هغې د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپي دی چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاکتی دا نه په دې خاطر لږ د سیمشاره ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. کچی ته یو په دساخان باندې من سره دغه وطني وريجي شولای بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شولا وريجي کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دي یا یو منی 200-300 افغاني قیمت لري. کدا 200-300 افغاني پوري وي، منګي که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمه ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو که چیرې تا 1 کیلو شولې ریږي، د دې سره د مې کښنه ماش په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچولې شي، دا پروتین شو، وریجی موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لیګاز لري کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خواړه شو. موږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو، ډیر معتادین یو. کو نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلې یو څلور سروي خو پې شي، خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب فيتامين اي وفيتامين سي لدي.
يعني دكتور صاحب وبخيص خبره كي مداخله كوم يعني دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مړ شي.
بالکل همدا خبره ده. اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ژمي کې خر کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي. دا نه خرابېږي ټول ژمي کې او خو ویټامین اے ویټامین سي لري او ډېر ارزانه دي. دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 نه تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه څلور نه پورې د یوې کورنۍ کې یو یو قلی ترېل یو خوړو کې واچي. همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کېږي ارزانه دي خرابېږي نه. دایکنډي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کېږي. د دې تر څنګه مئی شوی که نخود شو که لوبیا شو نو دلته ډیره خلک چې دې فکر کوي چې یوازې هم دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پرې وساتل شي او یا قیمتي خوړی دي چې موږ تاسو سیله وریجی بولو چې قیمته دي یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو موږ ته راځي سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظره مخکته دي. اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې وریجو کې مئی واچوي یو غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي. صدات دی چې دیتا با بعضی خلق کری شی توانی و نرسیگی خو ها دی اقل که ارسو با کمزور اقتصاد می یو ها دا پولی داخستی شو بلکل ساس خبر سمرا چی دولگی نا پا افغانستان که انشاءالله سوک با نمر کی گزتا الحمدلله چی دیره دغا خواره ارزی که دلاس رسی وردی او خلق و توان ممکن تر یه ها دا تو رسیگی.
مننه کور ودن لودین صاحب که تاسی وقت لری رسر پات شی کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 زخو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ مو کنورو ملمنو هم واوریدلې د دیال صاحب کته ستاره شمه لکسنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په فنسان کې بیلابل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته پنړیوالو درو باندې د بودیجې کې څام کمی شي ویری خو کدی وکول شي ډیره قدیم رسم افغاني کورونې سره چې یو پینځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خوړو نشندو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډېر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي. ستاسو لیدلوری په دې اړه څه دی؟ په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
ټولو مخکې خپل سلامونه سلامات باندې کوم. ډاکټر صاحب لودین ډېر ښه مشوره ورکړه کورنیو ته. دوی هغه څه وویلې چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي. یعنې زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري کولی شي چې په بېلابېلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي. هغه په دې معنی چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دې نه روحي رنج به یې کم شي. خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي. نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل ده چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته. بیکاري بله موضوع ده. البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي. بله موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په ووري او مني کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت د ګرونق کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه داسې یو څوک کار کوي پوره خواري کوي او حتی د لسو ساعتونو دولسو ساعتونو اما د ده مزد دومره نه وي چې ده ته کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاته چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسائل چې دي په دې باندې کار ونه شو، که فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات حکومتونه و لکه مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگی مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور رااضافه شي، یو دوه نور هیري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1550 کلونو پورې موږ ډېر بهترین د کلن پلانونه جوړ کړل، هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپه او د لارې او د حلقوي سرک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دی نه چې څومره وروسته هغه نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار داده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډیر واضح دي. زه په سیاست کې ډیر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده. اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زموږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خی نه غواړي، دوی نو اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دي جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بېرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه بله تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلې. د افغانستان جنوب په تېرو شلو کلونو کې یو له هغو زونونو وو چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وې، او له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهدې دي. او په دغې تېرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نورو ځایونو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو له سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي؟ او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه برنې یا باوړۍ ورته وایي چې دا په ځمکه کې، نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېزې شته، د وچکالۍ اغېزې ثابتې دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسې په راپور کې وویل، نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصرفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ طبقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې بندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي او وړاندې کېږي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لویې لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو داسې ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنته وسپارل شو. په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اته ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موسې کې که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده، حکومت پیسې دي. نړیوالې موسې هم په دې برخه کې تر حده کار کړی ده، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه، د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب، کورمدان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو له هغه کسانو وو چې اوس هم لزینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونې کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیفه دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادار له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پوتنشیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبوع سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبوع سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څنګه وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد هغه رفعه شوه، نوره ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگا پا اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لاهم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا عره نیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادوار که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و سونز و سره نمخابقی. دانو بیا روی ما حول لری. ده یوازی ده کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ولی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز. روی ما حول ده مانا چه دوی به ندخو اقتصاد ده بیا دخو روابط دیده روابط بیا ضرورت که بانکی خدمات لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکلات لاشته نه. نو دلتا وست دولت وظیفه ده چه بلتا بانکی سکتور هاگه سی فعال کی لکه چو کالا مختی چوه ده. بلا خبر بیا دوتا بیا هم ده فعالیتونه ده چه یوشمیر سهولتونه هاگه سهولتونه چه دیر مصارف نگواری ولی باید موجود وی په اختیار دی سرمایه گذار که وی. مگه تر اوس پوری ده غزمونگ زوانان چی دی دوی فقط دو غمرز دکلی چه مکتب تزی و دولسم لفارق شی هاگه کیفیت خوی یو خواه پریل بیده تعلیم دولسم لفارق شی دا شهادت نامه راولی پوانتونو تا او پوانتونو که بیا سلور کالا مصروفی پا دیتا ما چه حکومتی دفتر که بکینی صادره و وارده و دا بکی دا خو نکی پا دی بانده خو اقتصاد نحل کی. منگه تا دولسم سف ضرور نده، نه فاکولته ضرور ده. منگه تا غزوان پا کارده سی سناس سواد ولری ولی خنه جارو ووسی د برقی مسائل او ترمیمور باندې پوښی خه حیات ووسی خه سلمانی خه حمام وچلول شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري حجاری کې د ګزره تکړه ووسی او نن ورځ د تیګ اقتصاد د په اقتصاد کې او واسطه د تیګ اقتصاد د کامله کامه دوی بعضی خوراکي مواد پروسس کړئ شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال مني کې
دودیان صاحب په بخښنې سره د غلطۍ پوښتنه کوم، تاسې خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پانځی یا ورته نور پانځی ارزښت بیخي کم شوی دی اوس، خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه. په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي والله دغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي، او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم درسونه او دغه. نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وری به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاتبه مې چې لوی قطار به ناشتو بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم نوبت به نه و، او دا بلاخره په یو شکل نوبت چې ونیو دته به ویلې چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلې چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکمه؟ او نامو خو دا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو، ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د ترمانو موټر هم ښه درلودلی، زامن یې خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بله ورځ د اختر ورځ به خیاط ته ورغلم، یوه هم راته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده، بلې همدغسې بل همدغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغه نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره. دا عیناً هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله، او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به حقوق او سیاست منلی، اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره مورت ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو دپارتمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم داسې وړوکی هېواد نه ده، فضل د خدای ده لوی هېواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا معلوماتي باید ومنو، متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې سب کور ودان. عمر صاحب، که تاسو ته امتخي پښتون کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم او دی ورته داسې پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د په دې ځکه چې جنوب ځکه هم وزیر اعلی د فدیره کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دیاته ده. خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونو هم لرو، د ورسته کې یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز دی تاسو باسي کې دغه وخت هم توجه شوی دا ولې یو څنګه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د شوندوی سره د ورکی د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجه نه دوی کله چې
عمر سبو به تاسو خبرې قطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خوندوی وستون ته اشاره وکړه یعنی د سیزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانی کې کرنه کوي او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي داسې خلک شته یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي والی وي که چېرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا که نه داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی لکه مخکې چې دودیال صاحب وویلی چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي ننګې ګڼي خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه به
بلې نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوایم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلارې بزګري کوله دي زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسې ده د دې دپاره چې دی یو مسلکي بزګر دي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې تېرسي یو مسلکي کار دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم د دایرتي جګه شپږ میاشتنۍ د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د شیطانۍ چې ورکول شوي دي چې هغه د موبایل جوړونې د برېښنا جوړونې د دغه د برقو دغه د مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نسته چې سجایي بیا شرم وګڼي په څو کلونه وړاندې علاقه له پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي په دې برخه کې علاقه زیاته وه خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنا په باندې واقع شي دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي کوچني کاروبارونه یې شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي ځکه لوی اړتیا ده اړتیا د دې احساسیې دي یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکی ادارات کې کار وکړي یا ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې هغه محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي یا که ځینې ممکن او محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغو برخو کې کار شوی ده بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته در منځته شوی ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلا بېلې څانګې دي د شریعت پوهنځی ده نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي سفر مسافري وکړي دلته به د کور مسؤلیتونه مو سره و اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانان هم استفاده کوي
ډېر زیاته مننه کورودانو مری صاحب تاسو ته بیرته راګرځم دودیال صاحب چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه راته وایست لکه لنډ طالبان واک ته رسیدلې دي نړیوالې ادارې ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي دغه د دوی د بودیجې کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسېدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپل مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بې توجه هغوی تر ډېر عده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم. سودا مې هم په خلطه کې دی، خپله اخیستل د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې د هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي، او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي، او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه، او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه. په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایط په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله، د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظ، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظ، نه د بشري لحاظ، نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپتلاش کې دي، او یو چپاتې ده، دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده، او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسو ته راځم عمر صاحب، که تاسو راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استې، هغې زون کې ځوانان ګورئ، همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي، فکر کوي د خپل خلک د حکومت له خوا په کوم مرستو او همدارنګه د نړیوال ادارو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې وڅونیسي یا ځوانان وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته فکر کوم د عمر صاحب اړیکه سره پرې شوې ده اړیکه پرې ده دودیال صاحب کوم دغه پوښتنې راته تاسې ځواب کړئ یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې د بدلون وړتیا چې دوی کولی شي وړه کاروبارونه پیل کړي
دا وړه کاروبارونه مونږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي تشبثات وایو کلیوالي تشبثات دغه د چرګانو روزنده د شاتو مچۍ روزنه دغه د وریښمو تولید دغه ټوکري جوړولو دا ګلم جوړولو دا لیمچي جوړولو دا د افغانستان کې دا ډېره ښه سابقه لري مونږ خپل اقتصاد مقدس نه واردول او دا صحت هم ډیر ښه دي دغه پوزیو دغه ټوکری او دا نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي زه پرون ما دغه د افغانستان تورته کارکو مرز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریای د راغلی د جرمني کې د فارم شروع کړی ده دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندي یو د ساحه دا دغه دونه بوټو کفل د دې پاڼو نم تکځي کی قیمتي دانه نه غوړي او د دې اګری دومره قیمت دي شوړي وړي اګری دي نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو باندې مصرف شي دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري د موږ ستالف کې چې دي او په خوځ موږ وطن کې وو کلالان وو او دا د ګړی وبچي دي د خټو د ګړی دي ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژن کاش کې دا خبره کړې وای دي ته خام یو بوایو دا د انسان د وجود لپاره ضروري دي دا سې دي او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیکی لوخو په دې کې را اخلو دا د پخې وبوایي نو یو خو خام یو پخې وبوایي دي چې موږ په ور اخلي بلې دا تیبي استلاده هغه په چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای شو قوت کړل او خلک په باندې شرمېږي و زمو خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو چې دا د نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه وسم د وریښمو تولید امکانات لرو هغه د خلکو وریښم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم د څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کال زنیم خبر خو مخکې ما په خپل الته ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خو هغه هم ډېر ښه عاید لري پکتیا په دې ځایونو کې مونږ د مزري او د لکټو د دغه د ټوکریو دا دغه په کندهار کې د ګڼو د اوبدل دا شته و سمشته ده شلي نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپل محلاتو کې د کارونو باندې خوشي او دوی مشهور منګراوړو خارونو کې خرڅو څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي څوک وایي چې پوزای او ټوکري او دا نه خرڅيږي بالکل ښه بازار لري دغه څه هم موږ تاسو ته د چرګانو هغه کوو ګورو او د چرګانو غوښه دغه څه هم شات د مچوي روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت ډېر برخه لري اوس څو څورشتې لري یو به اګرانوي غنم جوار او دا بغي بل رشته هر چی کچر ده چغه رقم ګلان دی باغونه دی میوه دی میوادار باغونه چې دا اوس متراکم باغونه ورته وایو تاسو باور وکړئ دا اوس منګه په دا ګرم سیمه کې چې وبه هم وچکالی ده په دې کې مونږ د خرما د باغونو دومره امکانات لرو ګوري په عربستان وڅ مکړه او دا شګه او خاورې هم چې د مال اما زمنګ د جنوبي ولایتونو شګه او خاورې چې د مالګین نه ده د خرما لپاره د نوی ورایټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډېر اوبه هم نه غواړي دا څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زود ثمره دي دا امکاناتو ته موږ هیڅ ودرور نه کړو توجه مرته ونه کړله مونږ خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو پېژ ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بد تیګه لري توره تیګه لري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولې چې تر افغانستان هم رالیږي یو وخت ما دا دوه دېش ما دا د غوګل فرخ چپتیارو په دیزی کې د شتیزم کې دی اوبه دی اما ډېرې پېسترینه نرمه ځمکه ده تیګه نه ده لکه د قوم په شانم نه ده نه لکه د عرب په شانم نه ده عجبه خوږه او نرمه خاوره ده ما شاګردان تور شي دغلته خرما کېدی شي دوی دا شاعران ایران را ته وکتل دوی فکر کاوه چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمین نه به راځي او بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي دا وله نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده او یې کرل نه ګناه شته لازمي ثواب هم دی کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته یې خبرې ته راګرځم چې افغانستان چون ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هیوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګذار ټول سست پاتې دي تنبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسې هم مننه او د دیال صاحب له تاسې ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه د وی سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو له سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
بڑ بش Lanjut di mak apa ya pelat, kita seru gulung kunci.